په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی منظور پښتین وای حکومت د پښتنو په سیمو کې د هدفي بریدونو مخنیوي وکړي. افغان حکومت د اسلام آباد هغه ادعا رد کړي چې ګنې هند یې له خاورې په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي او نن بار منیا د لانجمنې سیمې نګورنو قرباغ ځنې برخې آذربایجان ته وسپاري. د خبرونو تفصیل منظور پښتین وایي حکومت دې د هدفي بریدونو مخنیوي او په سیمه کې د امنیت لپاره ګامونه پورته کړي. نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې جلسې ته د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین وویل ولست دې د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق واړي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول هم وینا وکړه او په حکومت یې د امنیت د ټینګښت غږ وکړ. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران ودرېدلي وو او بهر په لارو او سړکونو یې پولیس د حفاظت لپاره ولاړ وو. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون سهولت د جلسې د وخت لپاره بند کړی وو. پښتین دا څرګندونې په داسې مهال کړي دي چې په 2019 کال کې په شمالي وزیرستان کې 1500 پروان کال کې تر دې دمه 8 هدفي بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. افغان حکومت د اسلام آباد هغه ادعا رد کړي چې ګنې هند له افغانستان په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه هیواد په خپله ترهګرۍ ډیر ځپلی دی. د بیان تر مخه افغانستان نه یوازې د ترهګرۍ ضد مبارزه کوي بلکې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ د عامه اړیکو څانګې ISPR مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې اړه پرون ناوخته په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړه. په دغه موقع میجر جنرل بابر افتخار وویل چې هند د پاکستان پر ضد د وسلوالو ډلو د مرستو لپاره په افغانستان کې خپل کنسلګرۍ او سفارتکاران استعمالوي. داراز شاه محمود قریشی وویل چې د هند استخباراتي ادارې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د اتحاد جوړولو هڅه کوي او دوی به په دې لړ کې شواهد نورو هیوادونو ته هم په ډاګه کړي. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. نن د ګلګیت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره عام انتخابات کیږي او د پاکستانی رسنیو ویډیوګانې او تصویرونه ښایي چې ګڼ شمېر خلک وټونو اچولو لپاره راوتلي وو. د رایو مرکزونو مخې ته په قطارونو کې ولاړ وو. دغه د رایو اچولو عمل نن سهار په 8 بجې پیل شوی وو او رای ورکوونکو ته تر 15 بجو پورې وخت خول شوی. د ګلګیت بلتستان حکومت رایو اچوونکو ته د کرونا مخنیوي احتیاطي تدابیرو عملی کولو ویلی وو. انتخاباتي کمیشن د ویپاڼې تر مخه په دې انتخاباتو کې د سلیرشتو چوکیو لپاره د سلورو ښځو په ګډون 303 امیدواران برخه اخلي. په دې سیمه کې د رای اچوونکو ټوله شمېره د 5,50,000 نه زیاته ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بې پولي خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي ریډیو د خبریال الیاسایی د وژنې پیښه دې په شفاف ډول وڅېړل شي. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مشر رضا موینی پرون په یو بیان کې ویلي باید په دې پیښه کې تورن کسان بې سزا پاتې نه شي او داسې پیښو د تکرار مخه ونیول شي. بلخوا د هلمند د والی ویان عمر زواک تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل د محمد الیاس دایی د وجنې د قضیه په اړه پلټنې په جدیت روان دي. دایی چې له 12 کلونو راهیسې ازادي ریډیو سره کار کوي د نومبر په 12مه د هلمند مرکز لخکرګاه کې ووجل شو. د پیښې ذمہ واري تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. او بل خبردا چې ټاکل شوی نن با ارمنیا د لانجمن سیمې نګورنو قرباغ ځنې برخې آذربایجان ته ورسپاري. دا د سولې د هغه لوزنامې برخه ده چې تر مخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو اونیو جګړه ختمه شوه. په دغه جګړه کې د دواړو خواو شا 2000 عسکر او عام خلک وژل شوي. د آزاد اروپا ارمنۍ څانګې ویلي چې په آذربایجان کې د کلبجار ضلع اوسیدونکو خپل کورونه پرېښودل او ځنو یې خپلو کورونو ته اورونه هم واچول تر څو لسیزو دا سیمه د ارمنیایي خلکو په کنټرول کې وه. د 1990 د جګړو نه مخکې په دې سیمه کې آزري خلک اوسېدل. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. په روانه خبرونه کې مریدونکو پر دې موضوعات تاسو لپاره رپورټونه راوړي دي. پختون ژغورنې غورځنګ نن په میرامشاه کې درنه جلسه وکړه. د غورځنګ مشر منظور پختون په خپله وینا کې حکومت وغوښتل چې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. د پاکستان ولسی حکومت او هم پوځ ویلي چې په دې هیواد کې د هند لخوا د ترهګرۍ پلانونو کره ثبوتونه موندلې دي. نن بیا د ګلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره په انتخاباتو کې د سیمې خلکو رایه واچولې. د دې ټاکنو د پخوخ لپاره د سیمې ته ورغلی خبریال وایي داسې معلومیږي چې یو زیات شمېر خلکو به رایه کارولي.
دلته د یوت سره سره بوډاګان او زنانه هغه هم ډېر زیات اکټیو دي.
او د یوې اسلام آباد میشتې ادارې تازه سروې ښیي چې د پاکستان 9% وګړي پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم ته د ولسی بالا دستای د یوه تحریک په سترګه ګوري. د چارو یو شنونکي وایي د پی ډی ایم له جلسو واضح ده چې زیات شمېر خلک د ریښتونی جمهوریت ملاتړي دي. مشال رادیو سروس او دا هم اولنۍ موضوع ده. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم غوښتي چې د نامنۍ پیښو پر وړاندې چپه خوله پاتې نه شي. پښتین دا خبرې نن په میرامشاه کې د غورځنګ یوې جلسې ته په وینا کې وکړې. دې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د سیمې امنیتي انتظامي چارواکو وخت په وخت ویلي چې د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره کار کوي او په دغه لړ کې یو شمېر وسلوال وژلي هم دي. د پښتین ترڅنګ د غورځنګ یو شمېر نورو مخکښانو ملاتړو هم جلسې ته ویناوي وکړې. پامیر ساحل معلومات راکوي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولسته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 80 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا 2 کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه به برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي موسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنې بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. دا وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې لادمې تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامیه په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو کې د نامنیو زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په موخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشرې ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
پاکستان پر هند تور پورې کړی چې په دې هیواد کې ترهګرۍ او په نتیجه کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ ویان میجر جنرال بابر افتخار وویل داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې هند په پاکستان کې د وسلوالو ډلو اتحاد جوړوي او په نومبر او دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د ترهګرۍ منصوبې سازي کړي دي. هند د پاکستان د تازه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې دا رنګ تورونه رد کړي وو او برعکس پاکستان یې د وسلوالو ډلو د ملاتړ لپاره تورن کړی دی. تفصیل د غلام غوث نه اورو.
د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي او د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار مشر میجر جنرال بابر افتخار په خبري کانفرنس کې وویل چې هغه داسي شواهد په یو دستاويزي شکل کې راټول کړي دي چې هند په پاکستان کې د ترګري بي يقيني او بي ثباتي د خورولو هڅه کوي. د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په خبري کانفرنس کې وویل چې د نومبر او د دسمبر په میاشتو کې هند د پېښور په شمول په ځيني نورو لویو خارونو کې د وسلوالو د بریدونو د لارې د ترګرۍ منصوبې جوړې کړې دي.
هماره پاس اسی اب مصدقہ اطلاعات ہیں،
زموږ سره داسي تصدیق شوی اطلاعات او شواهد دي چې په اساس ز ویلې شم چې هند ریاستی ترګرۍ ته هوا ورکوي. په روانو میاشتو کې په دسمبر او د رواني نومبر میاشت کې دوی په پاکستان کې د ترګرۍ د زیاتولو هڅه کوي. یو اطلاع دا هم ده چې د دوی د استخباراتي ادارو او د سہولتکارو ترمنځ کم نه کم سلور غونډې شوې دي او دوی د ترګرۍ په لړ کې د پاکستان په لویو خارونو پېښور، کراچۍ او لاهور باندې توجه ساتلې ده. شاه محمود قریشي په خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې هند په پاکستان کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په پروژه هم د بریدونو منصوبې جوړې کړې دي او په بلوچستان، پخوانی قبایلی سیمو او گلگت بلتستان کی د امنیتی صورتحال د خرابولو هڅه کوي. خو شاه محمود قریشی وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري د پروژې د امنیت لپاره د پوز سرتیری چمتو دي او دوه ډیویژن پوز د دې پروژې د انجینرانو په امنیت ولاړ دي. د پوز د مطبوعاتي ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار په خبري کانفرنس کې د هند په ضد داوی لخوا راټول کړي شوی معلومات او دستاویزات د رسنیو سره شریک کړل او هغه په خبري کانفرنس کې وویل چې هند په پاکستان کې د وسلوالو ډلو د رایوزې کولو هڅه کوي.
After unification
د تحریک طالبان پاکستان د خپل ځان نه د بیلشوی جماعت الاحرار او حزب الاحرار سره د بیا یوځای کولو وروسته هند د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچستان د وسلوالو ډلو بی ایل ای بی ایل ایف او بی آر ای د اتحاد د جوړولو هڅه کوي او دغه د بلوچستان وسلوالی ډلې د وړاندې نه د بلاس د نوم لاندې را یوځای شوي دي. دا راته هم معلومه شوې ده چې د هند استخباراتي ادارې په پاکستان کې د داعش پاکستان په نوم د دولت اسلامي د جوړولو هڅه کوي.
دټ انډین انټيليجنس ایجنسیز ار ټراینګ ټو استابلیش پاکستانز لینکیج ود آیسس.
میجر جنرال بابر افتخار په خبري کانفرنس کې نیخ پنیغه په افغانستان ستور پورې نه کړو، خو هغه وویل چې د پاکستان په ضد د جنگیدونکي وسلوالو ډلو د کومک لپاره هند په افغانستان کې خپل کنسولګری او خپل ډیپلوماټان کاروي. یاد دی چې په خوا هم د پاکستان لخوا په هند او افغانستان دا ډول تورونه لګولې شوی وو، خو دا ځل پاکستانی چارواکي داوه کوي چې د دوی سره د دغه خبرو اترو ثبوتونه او تصدیق شوی معلومات دي او دا ټول معلومات به دوی د نړۍ نورو هیوادونو او خلکو ته هم وړاندې کوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لوړپوړو چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د بل کوم هیواد په ضد به د افغانستان خاوره د ترهګر فعالیتونو د کارولو ته پرې نږدي. او تر دې وړاندې د هندي چارواکو لخوا هم په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو په لړ کې په هغوی باندې لګولې شوي تورونه رد کړې شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
نن د ګلګت بلتستان د کانساز اسمبلی د غړو د منتخب کولو لپاره د دې سیمې خلکو رائے واچولې. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په دې ټاکنو کې 313 کاندیدان برخه اخلي او د رائے اچونکو شمیر تر 500,000 زیات دی. د ګلګت بلتستان خلک هیله مند دي چې تر انتخاباتو وروسته به د پاکستان مرکزی حکومت دې سیمې ته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکړي. شانواز ترکزه تفصیل راکوي.
نن په ګلګت بلتستان کې د قانون سازه صوبای سیملی د 40 څوکیو د پار انتخابات روان دي. په دغه انتخاباتو کې ټول 313 کاندیدان برخه اخلي او په دغه صوبه کې د رای ورکوونکو شمیره ولګه او 15,000 زیاته ده، چې په دغه کې تر د نیمای پورې رای ورکوونکي زنان هم شامل دي. دغه خلک چې نن رای ورکوي وای چې نوی حکومت باید د دوی ستونزې هوارې کړي، لکه د استور چلم نومي سیمې اوسیدونکي فدا علي سلطانی مشال ریډیو ته وویل.
سب سے پہلا مسئلہ تو یہاں کا ایجوکیشن کا مسئلہ ہے.
دل تل ٹول اولنی ستونز دا تعلیم دا تعلیم دا پارا خواہ انتظام نشتا کہ سکولون نشتا نا استازان نشتا او چیر تا چی لس استازان پا کر دی حغل تا دری استازان وی. خود گلگت بلتستان لٹول و غٹا او مهم ستونز بیادا ہم دا چی دل تا مونگ تا خپل حقون نمیلاوی گی. دل تا یخ زیاد وی، واوری وری گی، لاری بندی وی، تا صحت انتظام نشتا نو مریض دل رو سیم و روختونون تا نشوڑلے او مریضان مو بیا پا کور کے مڑے کی گی.
اسی طرح اڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں.
د گلگت بلتستان کومه کوټلی آبادی خو نه ده معلومه، خو ځینې ادارې وایي چې دغلته د اوسیدونکو شمیر 200,000 ده. بیا ځینې نړیوالې ادارې دا هم وایي چې دغه آبادی د 900,000 پورې ده. د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا څو ورځې وړاندې د ویل شوي خبرې تر مخه دغه آبادی 15,000 ده، چې د ووټرانو شمیر د آبادی په حساب نیمای رجسټر شوی دی. گلگت بلتستان په ځینو برخو کې د یوې هفتې راهیسې واورې ورېدل شروع شوي چې موسم یخ کړی، خو خلک بیا هم وایي چې دوی به له کورونو وځي او د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ضرور ورکوي. د پاکستان دی نجی ټلویزیون خبریال عرفان الله جان له 400 نه گلگت بلتستان ته د انتخاباتو د رپورټینګ لپاره ورغلی. د مشال ریډیو ته وویل چې دې د گلگت او د نورو صوبو په انتخاباتو کې ډیر فرق ویني. نو هغه څنګه؟
اغه دا چې خکتا علاقو کې مونږ صرف یوت چې کم دی اغه ډیر زیات اکټیو په الیکشن کې. دلته د یوت سره سره بوډاګان او زنانه اغه هم ډیر زیات اکټیو دي.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو د کمپاین د پاره د پاکستان د غټو سیاسي ګوندونو مشران هغلته ورغلي او غټي غټي جلسې کړې وي. خلکو دا هم یو مثبت ګام بللې چې د پاکستان حکومتي او سیاسي ډلې د یادو صوبې په انتخاباتو کې د خپل ګوند حکومت جوړول غواړي. نو دوی خوشبین هم وو چې ممکنه ده دوی ته ورپیخې مسلې هواری شي. احسان علی دانش هم د استور ضلع اوسیدونکي دي او د مشال ریډیو ته وویل،
یہ ایک شاید ہماری اس قوم کے لیے جو 72 سال کی محرومی ہے،
دا زمون د دې قوم د 2 کلونو محرومی ده او د هغه د ختمولو لپاره د انتخابات یو زیر ده. د دې ځای خلک ډیر پمینه هغه کناری نه دی او کزنه نه په انتخاباتو کې خپل برخه خامخا اخلي او ټول غواړي چې زمون د راتلونکو کومه فیصله کیدې شي نو هغه زمون د رائے او پوجه کیدی شي.
اگر مستقبل کا فیصله ہے تو ہمارے ووٹ کے ذریعے سے ہو سکتا ہے.
مظفر حسین یو ځای خبریال دی او دی وای چې وړاندې وختونه کې د پاکستان سیاسي ډلو د یاد سوبې په حکومت جوړولو کې داسې زیاته خوخي نو څرګنده کړي، خو دا وار دی وای چې هر ګوند غواړي خپل حکومت راشي، چې وجه یې دا کېدی شي چې د هندوستان د واک تر لاندې کشمیر هندوستان د آئینی ترمیم د لاندې په دغه هیواد کې شامل کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان هم گلګت بلتستان عبوري آئینی سوبې جوړولو تابع کړي ده. زه چې څه وینم نو هغه داسې چې په جموں او کشمیر کې د قانون 15A او 300 د ختمېدو وروستو چې تر لاندې دغه کشمیر د هندوستان برخه وګرځېده، حکومت پاکستان هم غواړي چې د گلګت د الیکشن نه وروستو دوی فیصلې کولو تابع کړي چې گلګت بلتستان عبوري صوبه جوړ کړي، ځکه دلته یو تحریک هم روانو چې هغه تحریک هم د پاکستان سره الحاق یا په پاکستان کې شاملېدل غوښتل. په گلګت بلتستان کې د دغه ځای د صوبای عین ساز اسمبلی د غړو شمیره 33 ده. څلی رشته عوامو پرایو انتخابیږي، شپږ د زنانو لپاره مخصوصه څوکۍ دي، ولې درې د ټکنوکراټانو یا پوهانو څوکۍ هم دي، او دغه مخصوصه تنان به د نننی عامو انتخاباتو وروستو منتخبیږي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیم بجو،
د مشال مرکه
پر یونیم بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیم بجو،
سندره جادوګری
پر درینیم بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
په اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف پبلک اپینین ریسرچ نومي یوې ادارې سروې ښیي چې د پاکستان 90% ولس په هیواد کې د حکومت ضد جمهوري تحریک د ولسی برادستای تحریک په نوم پیژندلې دی یا بللې دی. د دې سروې پایلې چې د نومبر پر 14 خپرې شوې همداراز څرګندوي چې 32% خلک بیا دا فکر کوي چې په یاد تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه هڅه کوي د خپلو حکومتي دورو مالی درغلې پټې کړي. په سروې کې د پاکستان په 18 ضلعو کې له 2000 کسانو د هغوی نظر پوښتل شوی دی. دا چې د چارو شنونکي د سروې د نتیجو یا پایلو ته څنګه ګوري دا به د اسرار العالم مومند په دې رپورټ کې واورو.
په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو پوه افراسیاب خټک په خالي ورځ مشالې ته وویل چې هغه د انسټیټیوټ آف پبلک اپینین ریسرچ له یادې سروې سره اتفاق نه کوي. د په فکر په پاکستان کې له 90% زیات خلک دا ګڼي چې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا د پی ڈی ایم تحریک د ولسی بالادستی لپاره دی. پی ڈی ایم چې پکې د مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند په ګډون 11 ګوندونه شامل دي وای د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ موجوده حکومت په نسکوروي، ځکه چې دا په انتخاباتو کې د پوز په مرسته د شو درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلې، خو حکومت پوز او الیکشن کمیشن نو د درغلیو تورونه رد کړي دي او حکومت وای چې اپوزیشن ګوندونو د خپلو درغلیو د پټولو او له اعتصاب د ځان ژغورلو لپاره یا تحریک پیل کړي دي. په اسلام آباد کې سینیئر خبریال حمید میر بیا وایي ک اسلام آباد میشتا د ولس رائے معلومولو یادې ادارې خپل سروې له ډیرو کسانو کړي وي، نو کېدی شي چې د پی ډی ایم د ولسی بالادستۍ د بیانې ملاتړو فیصدي نور هم زیاته شوې وي. حمید میر په شنبه ورځ مشالې ډوته ویل مخکې به یوازې په درې وړو صوبو کې د ولسی بالادستۍ خبره کېدله، خو اوس د غټي صوبې پنجاب سیاستوالان هم دغه خبره کوي، نو ځکه د پاکستان زیاتره ولس پر دې عقیده دي چې د اپوزیشن جمهوری تحریک د ولسی بالادستۍ لپاره دی.
پی ڈی ایم جو ہے اس نے کافی عرصے کے بعد
پی ڈی ایم ډیر وخت پاس یو داسې ولسی حکومت چیلنج کړی چې تر شا یې اسټبلیشمنت ولاړ دی. مخکې به د اسټبلیشمنت په اړه د پاکستان په درو وړو سبو کې خبرې کېدلې، خو اوس په سیاست کې د اسټبلیشمنت پر کردار په پنجاب کې هم خبرې کېږي، بلکې له دې هم خبره مخکې تللې. نواز شریف یوازې د دوو کسانو نومونه اخلي، خو اوس ولسی ټولنې او رسنۍ پر دې غور کوي چې د هغو ادارو او کسانو نومونه هم واخلي چې په پاکستان کې په رسنیو سینسرشپ، له بشري حقونو په سرغړونو او د خلکو لادرکه کول کې ککړ دي. نو که اوس پی ډی ایم په شا کېږي هم، نو ولس به ترې مخکې شي.
د یادونې ده چې په 15 اکتوبر د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وویل چې د پاکستان د اوسنیو ستونزو ذمہوار د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید دی. نوموړي زیاته کړه چې جنرال باجوا سبتا د 2013 کال په انتخاباتو کې د پاکستان د تاریخ تر ټولو غټه درغلۍ او د ولس د منډیټ د غلا کولو حساب ورکول دي. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد زاید انور وایي چې د انسټیټیوټ آف پبلک اوپینین ریسرچ سروې دا خبره هم سمه ده چې د پاکستان 22% اولس دا فکر کوي چې په جمهوری تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه د خپلو درغلیو پټولو لپاره هلې ځلې کوي. زاهد انور په خالي ورځو مشالې ډوته ویل چې اپوزیشن ګوندونو په سپتمبر میاشت کې هله د حکومت پر ضد تحریک پیل کړ چې کله دوی ته معلومه شوه چې احتساب اداره دوی نه پرېږدي او پوځ ورسره هم د حکومت پر ضد نه ودرېږي.
عوام کوم نمائنده منتخب کی هغه نمائندگان ته لړ شو د ملک اهم فیصلې کی خدام یو حقیقت دی. سیاستدانانو کې ډېر ښه خلکوم شته، خو دې کې دا کوم شته چې هغه لمن کړي نو هغه داغدار کرپشن چې کم شوی دی هغه کرپشن کور کول لپاره دا خبره کیږي.
د ولس رائے معلومولو ادارې یا انسټیټیوټ آف پبلک اوپینین ریسرچ په خپل سروے کې دا هم ویلي چې 45% خلک د پی ڈی ایم د دې دریز ملاتړ کوي چې په هیواد کې دې سمدستي انتخابات وشي، خو 1.5% ولس بیا غواړي چې موجوده حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف دې خپل 15 کلنۍ حکومتي موده پوره کړي او 40% خلکو بیا په دې لړ کې د خپل نظر لور کولو ډډه کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
مشال ریډیو اوریدونکو په خیبر ضلع کې د حشر او زکات محکمې د دفتر باقاعده پرانیسته شوی او کاري پیل کړی دی. د محکمې چارواکي وایي حکومت د ضلع لپاره د ګزارا الاونس په مد کې څه باندې 3 کروڑ روپۍ منظوري کړي دي. دوی زیاتوي دا پیسې به 2644 کسانو ته ورکوي. د چارواکو په خبره دا د تیر کال مرستې دي او سګنې هغه به هم ژر دوی ته ورکړل شي. د سیمې ځینې اوسیدونکي بیا وایي دوی جنګونو او د نامنه پیښو ځپلي، نو دا مرستې باید مستحقو کورنیو ته ورسي. فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په خیبر ضلع کې د زکات او عشر محکمې د دفتر باقاعده پرانسته شوې او د دغه دفتر چارواکي وایي اوس به د بندوبستي ضلعو په څیر مختلفو پروګرامونو لاندې بې وسه قبایلي وګړو ته هم نغدې روپۍ او نور سهولتونه ورکولی شي. د خیبر د زکات او عشر ضلعي افسر رضوان الله مشال ریډیو ته وایي
3,68,00,000 روپے مونگ ترغلی دی کی با مونگا فی کس 12,000 روپے ورکو 2,614 کسانو تا. دا مونگا خاص کر دی کرونا چی کم متاثیری نونو اغا ورزو که دا سروی شیو اغا فند نامه ورکڑی دا نور دا بیسیکلی دا گزار الاؤنس فند دی 12,000 روپے فی کس. اوس مونگ تا دی نیکسٹ منت که نور فند ریلی شی دا موجوده کال والا پیسی دا تیر کال پیسی دی و دین علاوه چی دلتا کی کم دا سپتالون دی تا مونگا اوس 10,86,000 روپے ورکڑی خدا دیر کمی پیسی دی مونگا یو چی دا زیاد چی نو دا هم پر روان کال کې مونږ ته زیاتې راشي ان شاء الله امید ده.
رضوان الله زیاته کړه چې دوی په ټوله ضلع کې د زکات شپږتیا کمیټې جوړې کړې او د دغو کمیټو په ذریعه به دا فنډونه ویشي.
چې یاسي لوکل زکات کمیټې دی په ټول خیبر کې او را روان کال کې زمونږه د اوس چې 12000 روپۍ ورکو دا امکان دی چې دا 24000 روپۍ شي فیکس. مانیټرینګ مونږ خپل نظام دی، دا زمونږ سره اډیټ افسر دی چې کم کس لوکل چیرمین مونږ ته فارم را لګلې هغه چې کی فزیکل ویریفیکیشن هم کوو. مونږه مختلف طریقو باندې خپل تحقیق کوو او خپل ځان مطمئن کوو، ډپارټمنټ مطمئن کوو.
د خیبر ضلع لرې پرتې سیمې جنډاخیلو سرې ګړۍ یو مشر عزیز رحمان پردی وای په دې سیمه کې بدامنۍ له امله په سلګونه خلک متاثره شوي او په کار ده د زکات او عشر دا فنډونه مستحقو متاثرینو ته ورکړل شي.
زکات چیرمین له منیسټر صاحب له توپ وسطه د مور کوشتای چې خاص تور باندې د کونډو رنډو په ضلع خیبر کې د شتګردي و جنۍ خواندان مړ شوي دي، هغه خیال د ډېر وکړلې ساتي او بل سکولونو باندې سرو وکړلې شي، په کلیو د سرو وکړلې شي، دویمه د خزو نمائندګي د ورکه شامل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس په مرحله وار توګه ټولې ادارې قبیلی ضلعو ته غزولې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په پیښور کې د ماښام 5 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
منظور پښتین وای حکومت دی د هدفي بریدونو مخه ونیسي. نن د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وویل ولس دی د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې دی خپل حق وغواړي. د میرانشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول هم وینا وکړه. بلخوا د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دی او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. افغان حکومت د اسلام آباد هغه دعوی رد کړي چې ګنی هند له افغانستان په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل دغه هیواد په خپل ترهګرۍ ډیر ځپلې او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې هیڅ توپیر نه کوي او نه چاته اجازه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. له دې وړاندې پرون په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په ګډه خبری غونډې ته د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار وویل چې هند د پاکستان پر ضد د وسلو والو ډلو د مرستو لپاره په افغانستان کې خپلې کونسلګرۍ او سفارتکاران کاروي. نن د گلګت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره عام انتخابات کیږي. انتخاباتي کمیشن د ویپانې تر مخه په دې انتخاباتو کې د سلیریشتو چوکیو لپاره د سلورو خزو په ګډون 313 امیدواران برخه اخلي. په دې سیمه کې د رای ورکوونکو ټوله شمیره د 1,15,000 نه زیاته ده. د بې پولې خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي ریډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د پرڼا توګه وڅېړل شي. بلخوا د هلمند د والي ویان عمر ځواک تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي د نوموړي د وژنې د قضیې په اړه پلټنې په جدیت روانې دي. الیاس دایی د نومبر په 12 په هلمند کې وژل شوی و چې د پیښې ذمواري یې تر اوسه چا نه ده منلې او ټاکل شوی چې نن به ارمنیا د لاجمنې سیمې ناګورنو قرهباغ ځینې برخې اذربایجان ته سپاري. دا د سولې د هغه لوزنامې برخه ده چې تر مخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږو اونیو جګړه ختمه شوه.
مشال ریډیو لند خبرونه موریدل سره زیو بلې موضوع ته. د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسوالۍ اکثره خلک د سخلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي په تیرو کلونو کې چې د ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې ژورې څاګانې یا کویان استل شوي ول اکثره یې وچ شوي دي. دوی حکومت غواړي چې وچ شوي کویان ورته ترمیم او په بیلابیلو کلو کې ورته نوي کویان وباسي. چارواکي وایي په پچیرګام کې د نوو کویانو کیندلو چارې پیل کړي دي. د باز محمد عابد رپورټ.
د ننګرهار د بچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې چې د ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د نړیوالو ادارو په مرسته حکومت د څښاک د اوبو ژورې څاګانې ایستلې وي اکثره یې وچې شوي دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ورته وچ شوي کویان ترمیم کړي او نورې ژورې څاګانې ورته هم وباسي. یو دنی مشال رادیو ته وویل.
نوم می غازی د پچراګام لوساله یو تن اوسیدونکو دا چې ننګرهار ته مختلف پروژې په مختلف لوساله ته په مختلف وختونو کې راغله، خو پچراګام لوساله ته تر دا مهاله نه داسې کوم پروژه راغله چې د اوبو مشکلاتو د کویانو په اړه کې دلته تر اوسه د کویانو دی واسو چې موږ مشکل به حل شي په خاډه نسمو سره حال د کویانو حل شي. خو په کاري کې بازي وڅ شوی دی په سلو کې کده ته هم شل وسرا خلک د کویانو ته لاسرسي لري.
یو بل تن هم د ولسوالۍ په بیلابیلو کلو کې د ښاک د اوبو د ژورو ساګانو کیندلو غوښتنه کوي.
سید رودین خبرې کوم چې د پچراګام ولسوالۍ کې د موږ د ښاک اوبه نشته، د ښکلو اوبه نشته، او بل دا ساحه غریزه ده، ډېرې اوبه ډېرې ټیټې دي. موږ غواړو چې دلته پروژې را جلب شي، حکومت را سره کومک وکړي.
بلخوا د ننګرهار د کلو بیا رغونې او پراختیا رئیس امان الله میخیل مشال راډیو ته وویل په پچراګام ولسوالۍ کې چې ځینې ژورې ساګانې وچې شوې وي د ترمیم لاندې دي، او د نوو ژورو ساګانو کیندنه یې هم پیل کړې ده.
دا سمه ده په ټوله نړۍ کې او بیا خصوصا په افغانستان کې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، ولې د کلو بیا پراختیا وزارت د کلو بیا پراختیا د ریاست د چتر لاندې فعلاً په اګام کې د اوبو رسولو پلانونه لري. همدا مهال په پچراګام ولسوالۍ کې زموږ شپږ د اوبو رسولو سولري شبکې د کار لاندې تقریبا 2000 کورنۍ ته د اوبو اسانتیا برابروي. 15 د اوبو څاګانې فعلاً د کار لاندې دي مختلف کلو کې، او 1.5 حلقې څاګان د ترمیم لاندې دي، ولې بیا هم موږ ژمن یو په دې هڅه کې یو چې دوی ته د اوبو اسانتیا برابرې.
د ننګرهار په چیروګام د جلال آباد ښار جنوب ته په 50 کیلومتره کې پرته یو غرنۍ ولسوالۍ ده چې په تیرو کلونو کې د وسلوالو طالبانو او په دې وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې تر ولکې لاندې وه. خو شاوخوا دوه کاله د مخه چې د ولسي پاسون کوونکو په نتیجه کې امن شوي، اوس پکې امنیتي پوستې جوړې شوي، خو د نورو امنو ولسوالیو په څیر پکې پراختیایي پروژې نه دي پلي شوي. اوس چې ټوله ولسوالۍ امن شوي، خلک یې د پراختیایي پروژو د پیل کېدو غوښتنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د نومبر پر 12مه د هلمند په لخکرګاه کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دایی په یو هدفي بمی برید کې وژل شو. دا ورور پکې ټپي شو. کمی وسلوال ډلې تر اوسه د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د دایي مور وایي د زوی پر مرګ یې اوښکه نه ده توی کړې. د دې په خبره زوی یې زړور وو او دا ویاړي چې پر وژنه یې د هیواد دننه او د باندې خلکو خفګان خولی دی. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایي مور وایي دایي په ډیره زړورتیا خپل دنده ترسره کړه او پر مړینه یې په افغانستان کې دننه او بهر خلک خوابدي دي.
زما په زوی پسې دا ټوله دنیا خوابدي دي. بس دا زموږ سره غم شریکې کړې. زما زوی دغسې زوی مې و، دغسې مور روزلی و، دغسې زړور و او د غریب کورنۍ و. زما د زوی نوم ژوندی دی، زما زوی نه دی مړ. ما نه دی جړلم چې خوند به جړلم. ما برا د غکړې ما زویا، ما ته داسې زوی خدای را کړی و، الله را کړی و، الله را واخیستې.
د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د محمد الیاس دایی په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنې کې په خپله دایی ووژل سو. د ده ورور مشتبه محمدي له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. مشتبه محمدي چې پرون له روغتونه کور ته ستون سو وایي لا هم د مشر ورور یادې ځوروي. محمدي د چاودنې د شیبې په اړه په خبرو کې وویل له دایي سره یې له پخوا ځینې ټوکې درلودې چې پر یوه او بل یې د ورورۍ له مخې د څپېړو یا چپلاخو ورو ګزارونه کول.
موږ په دغه وخت کې د کور په سماسې ګرځېدلي وو او بالا ټاک سو چې ټاک سو. ما او دا همېشه داسې مسخرې سره کولې. ده به زه کله په چپلاخه ولومه، کله به ما دی په چپلاخه. دا ما او د ډېر وخت داسې مسخرې سره کولې. برای مرتل مال ولی خدا څنګه چې پلاخ و چې تازه ووډم
در وشا دایی مور وی د دیویلوی کورونی د سبان دی دیر شغړو سرپرستی کوله
دایی مور ټولو تر روزی برابر ولی دیر سلویرس نپر پا ټولو یا درسونه ویلی دی پا ورونو پا خوندو دایی بل دایی نپیدا کیز خورونه وای وای دایی زمور پلارو خوریان وای وای دایی زمور پلارو خوردیگانو یا دلت درسونه ول وای زمور پلارو دایی
د محمد الیاس دایی پرویر د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې غونډې هم سوي دي. پیژندل سوي سندرغاړي هارون بچا هم یو ویرنه د دایی په یاد خبره کړې ده.
زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د در آدم خیل ولس پر حکومت غږ کوي چې په سیمه کې د کوئلې قانونو د حدونو ټاکلو د هغو د آمدن د ویش پر سر د اختلافاتو ختمولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي. په دې سیمه کې له 2006 زیږدیز کال راهیسې د کوئلې د قانونو پر سر وخت په وخت شخړې شوي او چې په کې یو شمېر کسان ژوبل شوي هم دي. جرګې دا مهال په سیمه کې د ډزبندۍ پریکړه کړې ده. حکومت وایي د ولسي او حکومتي جرګو له لارې به له فریقینو سره خبرې کوي. تفصیل د مجید بابر پر رپورٹ کې
د کوهاټ د در آدم خیلو تحصیل د زرغون خیلو قبیلې په حکومت غږ کړی چې په سیمه کې دي د کوئلې د قانونو او ځمکو د تنازعو د حل لپاره په قبایلي مشرانو پوهانو مدنی فعالانو او حکومتي چارواکو مشتمله کمیټه جوړه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځایي ولس او حکومتي چارواکو په خبره په سیمه کې د کلونو راهیسې لږ تر لږه د 5 درنګونو په حد برداري تنازع ده. د نومبر په 14 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د زرغون خیلو قبیلي ملک نسیم جاوید پریدی وویل چې د 2012 کال راهیسې په سیمه کې د کوئلې د حد برداري پر سر تنازع روانه ده.
نیمو هم د برید ولا تنازع تقریبا د 2012-2013 نه شروع ده. اول له جرګو حل کړی وه، بیا چې کله د فاټا مرجر شو نو اوس ساړه عدالتونه ولا هایکو تم پکې 3-4 فیصلې وکړلې. د هغې نه بعد اوس د لاړه د سپریم کورټ له خو اوس پورې حل شوې نه ده. دې نه علاوه قومي کوم کسان دي، مشران دي، جرګې دي، هغه هم پکې خپلې هلې ځلې کړې، خوارې پکې کړې دي، خو څه کامیابي نه ده موندلې. څو ځلې پکې ډز ډزم وشلو، څه خلک پکې زخمیان شوي وو، خو بیا د قومو مشرون راغلی اس کانے پکی یخی دا امن راوستے پا تنازہ مغسی شروع دا. بہترین حل خوی دیمو جرگا سسٹم دا چی یو کمیٹی جوڑا شی چی باغے گی سیول سوسائیٹی والا ریٹائر افسران وی قومی مشران وی خلق وی دا ادارو مدارو والا دا کمیٹی را شی و دا چاچی تنازی دی پی دو سر خبر اتری وی کی
د زئی ولس په وینا په 2003 کال کې په لومړي ځل د درادم خیلو د اخوروال قام په ځمکه کې کوئله وموندل شو چې پکې یو څو زئی خلکو په خپل سر د کوئلې راوستل پیل کړل. خدا چې د دغو تنازعو نوعیت څه ده، د درادم خیلو د اخوروال قبیلې یو مشر ملک جانګیر اپریدی د نومبر په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د د دې تنازو د نویت پاړه وویل
2006 نه د کې مایننګ سٹارټ شو چا وی چې یاره سر صاحب باندې وکو فیکس باندې د دې انکم چې دی هغه ډیوایډ کو چا وی چې په نغری باندې مطلب فیملی باندې وکو چا وی چې په واده کړي باندې وکو نو اول خو د دې مینس کې جنگو 11 سال دا چلیدل او دا جنگ 2017 کې د دې اختتام شو د آرمی په ترو باندې چې آرمی ورته جرګه وکړله
د جهانگیر پردی په خبره د پوز لخوا د جرګې نه پس یو نیم کال آرامي وه خو د 2013 کال راهیسې د آمدن د ویش او د کویلې د قانونو په هدبرداری بیا تنازع راپورته شوی خو د نومبر په 14مه د مشال لیدیو سره په خبرو کې د درآدم خیلو تحصیل اسیسټنټ کمشنر حیدر حسین وویل چې د دې تنازع د حل لپاره په یو شمیر قانوني او ولسی طریقو د حل هڅې روان دي قبیلو مشرانو د نومبر په 14مه له مشال لیدیو سره په خبرو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره د یوې هر اړخیزه کمیټې جوړولو غوښتنه وکړه د دوی په خبره دا تنازع مرګ جوړ لته لار هواروي ځکه حکومت له پکار ده چې د دې تنازع د حل لپاره سنجیده ګامونه واخلي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي
په پاکستان کې داسې لکونه ماشومان دي چې عمرونه یې د لوبو دي خو بې وزله ورته د کور د خرڅ پوره کولو پیټي ورپشا کړی دي دا ماشومان د خلکو په کورونو همداراز په ښار او بازار کې په کمو پیسو مزدوري او مشکت کوي یاسر او آصف د پنجاب په راولپنډای کې په یوه مصریخانه کې کسب زده کوي او کورنۍ ته ډوډۍ هم پیدا کوي په مصریخانو کې اکثره ماشومان د استادانو د تشدد ښکار کیږي خو یاسر او آصف بیا خوشبخت دي د عبدالحی کاکړ رپورټ
پنځلس کلن یاسر هر سهار دکان خلاصوي او تر ماښامه لګیاوي خرابي ګاډیانې جوړوي خدای وازی یاسر نه بلکې د پاکستان د هر وړوکي او لوشار د اډو په مسترخانو کې د د عمر په لکونو ماشومان کارونه کوي یاسر د پنډي شار د پیرودای اډې په یو مسترخانه کې کار کوي د دې اډې زیاتره مسترخانه د پښتنو دي یاسر شوق نه بلکې غربت د کار ته اړ کړی دی
موږ مجبوری دا دلته راغلم زما دلته درې کال او شو چې راغلم لار مې منډای کې کار کوي ریډا چلای موږ غونډ لین دین د دې جنا زمنګ روان دي دلته نه موږ کارای مرکو او آج سے ددی جی نہ چلو نظام زمنگ ددی جی نے زمنگ غریبی دا زمنگ دا استاد دے استاد ہم خو استاد دے نرا لا والا کینا کنزلی دے رو استادان منگ لی دلی دی کنزلی ہم کئی والا ہم کئی منگ بدون 200-300 روپے را کئی زمنگ گزارا لین دین تے روان دے
دیر لس کلن آصف ہم لا یاسر سرا پ دکان کی کار کوی پ پیشور کیا تر پنجما سبق ویلی خود پلار ہمڑینی او غریبی لسکولا مستری خانی ترسولی
زما دا خواہش ہو چیز بس کلو گئے فوجی با جوڑ شما فوجی نہ ڈاکٹر با جوڑ شما او منگ سر ارپو گنجیش نو پلار مر شو او منگا دورو نی یو خور دا او وز زدل تا راغل ما دلتا وستا سر کار کو ما وز داد ما خواہش دا زد مسترینو چل یاد کما وستاد منگ لحمال ہر چم راکل
دا گاڑو او لاریو اڈو پا مسترخانو کی زیادر ماشمان د استادانو له خوا د وهلو ټکولو او جنسي زورونو شکایت کوي خو یاسر او آصف خوشبخت دي
چې له داسې استاد سره شاګردان دي چې د دوی په وینا برخورد ورسره شدی. د دوی استاد ولی خان وایي ځکه له شاګردان ورسره شک کوي چې په خپله په ماشومتوب کې استادانو وهلی ټکولی وو.
خپل دکان ما سره در څلور شاګردان دي، د دې د سکول وسایل نو دي، کار شوق وو چې ځکه مونږ کاري زکو، ځکه دکان ته راغلی زه ورته کاري زکوم، رو ټایم په ټایم ورکوم، رو ټایم خا خوري بوټان څه په کاري زه ولالم، کپڑے ملالم، اختر کې ولا خرچه مرچه ورکوم، او خرچه مرچه چې کوم دا 150 روپے ولا خرچه ورکوم هر یو شاګرد لا. ما دا غوندو استادان زده میسج دي چې یار شاګردان باندې خیال وکړي، سختی ونه کوي، لکه واخیر واخیر مکنزل ورته مکوي.
په پاکستان کې په مسترخانو کې د کارکونکو ماشومانو کرا شمیره نه معلومه، خو د دې هیواد د شماریاتو مرکزی اداره فیډرل بیرو آف سټیټسټکس تیر کال د کارګرو ماشومانو تعداد 8.5 لک یاد کړی وو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګره
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنه
پر څلور بجو.
د سواد په بریکوټ بازیره کې اټالوي لرغونپوهانو نوي تاریخي آثار موندل دي. دوی ویلي شاوخوا 2000 کال وړاندې د بازیرې د غر پر سر د وخت پوځ د سیمې د څار لپاره یو مرکز جوړ کړ. یو ایټالوي لرغونپوه چې د تیرو 1.5 کلونو راهیسې په سواد کې د تاریخي آثار د موندلو پر چارو بوخت دی وایي چې د دوی نوې موندنې د ډېر اهمیت یا ارزښت وړ دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د بریکوټ لرغونی آثار لوی مرکز بازیره خوا کې د غونډۍ نومي غر په سر د ایتلی حکومت لخوا په کار کې نوي ځایونه برسېره شوي چې ورته د لرغونی آثار پوهان لوی اهمیت ورکوي. د ایتلی مشن مشر ډاکټر لوکا ماریا چې په سواد کې د 13.5 کالو راسي د لرغونی آثار پروژې مشر دی وایي چې غونډۍ سر کې ښکار شوي آثار د نورو آثار څخه ځانګړي دي.
د امپورټنس اف د نیو اسکاویټډ پارت از دټ نمبر 1 از فور د فرست ټایم آرکیولوجیز
د نوي ښکار شوي لرغونی آثار لومړی اهمیت لري چې اول ځل د غونډۍ سر برسېره شو او پکې ډېر مهم ځایونه ښکار شوي دي. دویم هم په یو لړۍ کې د کوشان وخت نه واخله تر هندوشای وخت پورې روانو. په ورستو کې د محمود غزنوی پوزم د ځای کې پاتې شوی چې دینه معلومیږي د ځای د پخوانی سواد او دیانه لپاره د حفاظت یو ډېر اهم ځای پاتې شوی.
د موست امپورټنت استراتیجیک کی پوینت اف د انټایر سواد والی.
د ایتلی سره تعلق لرونکو د لرغونی آثار پوهان میکیل چې په خصوصي توګه نوی ښکار شوی ځای ته ورغله په دغه اړه وایي.
It is very important to know the structure because they actually fill a gap in the knowledge of the
دګه چې کوم نه زه کار شوه دغه په دې توګه ډیر اهم ده چې کوم تاریخ مونږ نه ورکو هغه په لاس راغلو. په حفاظت په لحاظ سره د ساتنې ځای ده، بیا د اوبو لوی ټانک آثار چې پوز به استعمالولې او ورسره به دغه اوبه د هندوشای عبادتخانه کې هم استعمال دي.
We still need to study the data and the material.
بازیرا غونډۍ ته سره د ملګرو ورغلې د سواد بحرین اوسیدونکو ملک ابرار احمد چې په چین کې د انجینیرینګ زده کړې کوي وایي چې دوی ته اول ځل معلومه شوه چې سواد په تاریخي ډول څومره اهمیت لري.
نن مونږ رالو مونږ ته پته ولګېد، مونږ ته پته نه چې دلته دا شیزونه شته، خو زمونږ د مرګرو ایټالین مرګرو د لاسه هغه دا ټول ځای اکسپلور کو او مونږ ډېر انسپایر شو، مونږ ډېر موټیویټ شو چې زمونږ نه مخکې دلته سواد څومره یو آباد او غټ علاقہ او ایز ا سټوډنټ آرکیالوجی سټوډنټس چې کم دي او یاسي سټوډنټس کم چې هیستوري سره شوق لري دا یو گریټ فیلډ دی. نن زموږ سره دلته یو آرکیالوجسٹ موجود دی کم چې ډیر زیات سکسیسفل دی ټول دنیا کې د سواد لاسه هغه څه کړي سواد ایکسپلور کړی دی او ثابت دنیا کې دا غنو.
د لرغونی آثارو پوهانوي چې بازیرا او خوا کې غونډۍ غر کې د لرغونی آثارو کار د 13 لسیزو راسې روان دی چې پکې د لرغونی آثارو زده کوونکي هم تحقیق کوي او ډېر زر به دغه ځایونه د عام ولس لیدو لپاره کلاو کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا
مشال ریډیو دی خدای نو ورو کوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل؟ ته تکو سیلفی وسره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
می لگے ولو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نهه او په کابل کې اتنه بجې شو. د جنوبی وزیرستان په کیډیټ کالج کې د تایکوانډو درې ورځنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. دا مسابقې د وزیرستان زمری په نوم یوې لوبډلې وګټلې. د وزیرستان یو لوبغاړی وایي حکومت ورته اسانتیاوي او مرستې برابر کړي، دوی به لا ډېر تکړه شي. د اشتیاق مسعود رپورٹ اورو.
د خیبر پښتونخوا سویلی سیمې فرنټیر کور آئی جی په مرسته سویلی وزیرستان سپین کوي راغځای کیډر کالج کې درې ورځانۍ تایکوانډو چمپیونشپ د فائنل ټرافی وزیرستان ازماری ټیم په خپل نوم کړی دو. د تایکوانډو دا چمپیونشپ ته څومره ټیمونه راغلي وي او د وزیرستان ازماری ټیم په څومره ګولډ میډل ګټلو سره دا ټرافی په خپل نوم کړه. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان سپورټس ایسوسیشن مشر محمد زرخان مشال ریډیو ته وویل
دا چې کوم فرست آی جی ایس سی نیشنل تایکوانډو چمپیونشپ په کیډر کالج پنکای شه وو هغه نختتام پذیر شو. دا چې کوم ایونت مو په داسې د پاکستان نه اټو ټیمینه راغلی وی چې هغه ساو خو سی وا پاشه 220 ټوټل سترنت وو د کلاریونه په داسې د وزیرستان ازماری فرست پوزیشن روغای په جونیئر کټګوري شه چې پاشه دغه 15 ګولډ میډل او خوستی وی او یو آی سیلور میډل او خوستی وا او درې براونز میډل او خوستی وی. فرست آی جی ایس سی نیشنل تایکوانډو چمپیونشپ اوورال ریزلٹ وو پاشه وزیرستان ازماری 8 گولڈ میڈل یو خسی دی چې هغه 8 گولڈ میڈل باندې دغه فرست پوزیشن خوسته لري او دغه فرست آی جی ایس سی نیشنل تایکوانډو چمپیونشپ په خپل نوم کا.
د سویلی وزیرستان تایکوانډو لوبغاړی ګلبدین حکمتیار ویایي چې کا وزیرستان په خاورا دویتا د کیل په دارنګ موقع ورکړای شي، بیا به د دوی په تایکوانډو کې کارکردګي نور هم بهتره شي.
چې کوم فرست آی جی ایف سی ایونت وشولي چې څنګه دا په خپل خورا بندا وشولي او د میجا ټیم فرست پوزیشن په خپل نوم کړلی. تاثیر په دغه رنګ کې مشتا ایونت هم کامل اویز په خپل خورا بندې په نیشنل په انټرنیشنل لیول بندې میجا خپل پرفارمنس ډېر بهتر کولای شي. خو چې کین د میجا فرست آی جی ایف سی نیشنل ایونت په سپیکر کېډټ شو وشولي په دغه شه د کلاول میجا ډېر زیات خوشحالي محسوس کړل. حکیم شایکین روغلی وی هغه د میجا فایټینا د دې نه نه کتل او د خپل خورا شې میجا په کلاول سره ولې دلی چې د دې کلاړو سره کې کېږي. دغه وجه نه میجا ډېر خوشحالي محسوس کړل.
دا والینای اوروه چې د تایکوانډو ملي چمپیونشپ په قبایلی ضلع سولی وزیرستان شه منعقد کړای شوی وو او د 12 نومبر نه تر 14 نومبر پر شیری دغی چمپیونشپ شه د گلګت بلتستان پنجاب سندھ بلوچستان اسلام آباد او خیبر پښتونخوا ټیمونو ترمنځ مقابله کې د سولی وزیرستان ازماری تایکوانډو ټیم د فائنل ټرافی په خپل نوم کړی دو. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د مشال رادیو د خبرونه د پای شی بی دی اوریدونکو د خبرونو لنډیز له منور شاور.
منظور پښتین وای حکومت ته د هدافي بریدونو مخه ونیسي. نوموړي نن د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د پښتو ژغورنې غورزنګ وی جلسې ته وویل. ولس د هر هدافي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج لارې د خپل حق غواړي. د میرامشاه جلسې ته د غورزنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محسن داول هم وینا وکړه او په حکومت یې د امنیت د ټینګولو غږ وکړ. د شمالي وزیرستان امنیتی او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دی او په د هدفې بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. افغان حکومت د اسلام آباد هغه ادعاوې رد کړي چې ګنی هند له افغانستانه په پاکستان کې ترهګر فعالیتونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل دغه هیواد په خپله ترهګرۍ ډېر ځپلی چې د ترهګرۍ پر ضد بې له توپیره مبارزه کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. دا له هغې وروسته چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هند د پاکستان پر ضد د وسلوالو ډلو د مرستو لپاره په افغانستان کې خپلې کونسلګرۍ او سفارتکاران کاروي. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. نن د گلگت بلتستان د قانون ساز اسمبلی لپاره عام انتخابات وشول. د انتخاباتي کمیشن د ویپاڼې تر مخه په دې انتخاباتو کې د سډیرشتو چوکیو لپاره د څلورو ښځو په ګډون 313 امیدوارانو برخه واخیسته او په دې سیمه کې د رایې اچونکو ټوله شمېره د 1,015,000 نه زیاته ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې غوښتنه کړې چې د ازادي ریډیو د خبریال الیاس عید وجنې پیښه دې په شفاف ډول وسیړي. بلخوا د هلمند والی او د والی ویان عمر ځواک تیر ماخام مشال لري او تو ویل د نوموړي د وجنې د قضيه په اړه پلټنې په جديت روان دي. د ای د نومبر په 12مه په هلمند کې وجل شوې چې تر اوسه یې ځمواري چانه ده منلې.
اړین کو د مشال رادیو د خبرونو لدی لنډی سره زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا منور شاه او زموږ تخنیکی ټیم اوس د مشال رادیو له سټوډیو له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.